السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بریتانیا د کورنیو استخباراتو مسؤل چارواکي وایي داسې راپورونه ورسېدلي چې له دغه هېواده سختدریزې وسلوال افغانستان ته ځي او هلته له داعش ډلې سره یو ځای کیږي، خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشران خبرداری ورکوي چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوي ملاقات تر سره کېدو ته هم شکونه پیدا شوي. دا شک پرون د فبروري په 28مه وروسته تر دې پیدا شو چې کرملین ویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخت مخکې دي. تر دې وړاندې د مسکو یو لوړپوړي ډیپلومات ویلي وو فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. هند نن سه‌شنبه افغانستان ته 10,000 تنه غنم راستوي. د خوړو نړیوال پروګرام د هندوستان د څانګې مشر بیشو پاراجولی بیګال آل انډیا رادیو سره په مرکه کې په دې اړه معلومات ورکړل. تمه ده دا 10,000 تنه غنم د واګې بندر له لارې پاکستان او بیا پر تورخم افغانستان ته راوړل شي. ډبلیو ایف پی د هند له حکومت سره د همکاریو تړون لاس ورځې مخکې لاسلیک کړی چې له مخې یې ټول ټال 50,000 تنه غنم له افغانستان سره مرسته کیږي. تمه ده د ازبکستان پلازمینه تاشکند نن د افغانستان اړوند یوه غونډې کوربه اوسي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي دی غونډه کې د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ترهی حکالا او یو شمېر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکلسن د پرونیو ټویټونو له مخې تمه ده د تاشکند په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ آسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. هغه زیاته کړه د پښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپایي ټولنه څنګه د یو رغند متحد په توګه همکاري کولای شي. او وروستۍ خبر هم دا چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو یو ورځنۍ لوبې سر له سبا پیلېږي. د دوی لوبه په چټوګرام لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له بنګلاديش سره درې ورځنۍ او دوه شلوريزي لوبې لري. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډله د غلوبو ته پوره چمتووالی نیولی او په قطر کې تمريني کمپ هم ترسره کړی. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د بریتانیا د کورنی استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمېر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته روان دي. کین مکالم زیاته کړې چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدلیږي. د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي هیڅوک نشي کولی چې افغانستان ته راشي او له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
بریتانیا افغانستان ته د دغه هیواد د توندلارو پر ورتګ اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریتانیا د کورونیو استخباراتو ایم آی فایف مشر کینن مکالم میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي یو بریتانوي تبع د اسلامي دولت د دوو مشکوکو سختریزو په ډله کې و چې تېره میاشت افغانستان ته د ننوتلو پر وخت ونیول سو. د مکالم په وینا استخباراتي شواهد ښیي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې د پراخېدو په حال کې دي او یو شمېر استخدام سوي سن له هغوی سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ځي. دغه بریتانوي چارواکي تیر لړم میاشت ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل په بریتانیا کې د افراطیانو مورال پیاوړی کوي څو هغوی د ترهګرو ډلو لخوا جلب سي او په دې توګه لویدیځو هیوادونو او بریتانیا ته ګواښ پیښ کړي. د بریتانیا د کورنی امنیت مشر دا هم ویلي چې په ښکاره ډول یې داسې کسان لیدلي چې غواړي د تروریستي اهدافو د تعقیب لپاره افغانستان ته ولاړ سي. مکالم زیاته کړه چې بریتانیا دا ډول هڅې څارلي او اوس له خپلو شریکانو سره وضعیت ډیر پام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې هیڅ اروپا کتابه په افغانستان کې د ګمرل کېدو او فعالیت اجازه ورنکړي.
موږ دا خبره نه تاییدوو. اصل کې هیواد ټولې پولې کنټرول دی او ای ډګرونو کنټرول دی هیڅوک نشي کوی چې راسي د عایشان سره یو ځای شي که داسې حادثه څوک هم کی موږ مخه نیولی شو بل د عایشان دلته حضور نه لري جای نه ده معلوم ادرس یې نه ده معلوم او کومه سیمه په لاس کې نه لري بنان د یو ځای کېدو مسله ډېره ستونزمنه ده څوک نشي کوی دا کار وکړي
په تېره سلواغه یا دلوې میاشت کې طالبانو دوه کسان چې یوه یې بریتانوي پاسپورټ درلود له داعش سره د اړیکو په تور ونیول د راپورونو له مخې دواړه مشکوک کسان د ازبکستان له لارې افغانستان ته ننوتلي او د حیرتان په بندري شارګوټي کې نیول سوي دي دوی هر یو له 10,000 پاونډو زیاتې پیسې ځینې پوځي توکي او شبینه عینکې درلودې
و موردل چې د بریتانیا د کورنۍ استخباراتو مشر وایي د دغه هیواد یو شمېر افراطي وسلوال له ترهګرو ډلو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته روان دي خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني د طالبانو د واکمنۍ څه باندې شپږ میاشتې ووتې دې موده کې یو شمېر ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مظاهرې کړې په وروستیو ورځو کې یو شمېر دا ښځې توقیف شوې تازه یې د اعترافونو ویډیو راوتلې چې د ویډیو غبرګونونه پارولی دي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دغه ویډیو کې ښکاري چې له ښځو نه په زور اعترافونه اخیستل شوي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو
د طالبانو لخوا د بندي خزینه فعالانو د ویډیو خبرولو ګڼ غبرګونونه پارولی دي د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې یوه کمپاینره سمیرا حمیدی وایي طالبانو په زور له دغو ښځو اعتراف اخیستی او هغوی یې ویرولی دي اغلې حمیدی ازادي راډیو ته وویل
ویدیو نشر شده توسط گروه طالبا که
د طالبانو د ډلې لخوا خپره شوی ویدیو چې د معترض ښځو اعتراف کوي متاسفانه د طالبانو یو نوی تکتیک ښکاره کوي چې د معترضو غږونو او د هغو خلکو د غږونو د غلي کولو لپاره یې کاروي چې د دوی د بشري حقونو ضد کړنو په غبرګون پورته کېږي که ویډیوګانو ته توجه وکړو معترضې ښځې له ورایه ښکاري چې تر فشار لاندې
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وړ مش په د هغو 29 ښځو په اړه ویډیو خپره کړه چې کابو 10 ورځو وړاندې د کابل یو امن کوره لادرکه شوې وي د طالبانو لخوا په دې خبره شوې ویډیو کې ګڼې هغه ښځې چې د کابل په مظاهرو کې برخه اخیستې وایي دوی ځینو ښځو او بهر میشتو خلکو لمسولې چې مظاهرو ته ووځي څو یې بهر ته د تلو کار جوړ شي د ښځو د حقونو یوه فعال او پخوانۍ پولیسه ځلا زازۍ ازادي راډیو ته وویل له مسلکي لحاظه د ښځو دا اخیستل شوې ویډیو جبري ده او ښځې ویرول شوې دي
کوم اعترافات چې د ښځو وو دوی کې یوه موضوع مشخص وه چې دوی د اوازونو تونډې فرق کولو او دغه اوازونو کې سکتګي وه بل چې زیاترو ښځو ډېر زیات اواز تغییر خوړلی وو د هغه اصل نه او دا معلومېدل چې دوی د فشار لاندې دي او دغه یو غیر ارادي شی دی کله چې ته فشار لاندې وي د تا هغه اوزا د تا هغه سترګو حرکات د تا د وجود حرکات ته غیر ارادي تغییر خوري
د طالبانو ویاندویانو د یادو ویډیوګانو په تړاو د ازادي راډیو پیغامونه ځواب نه کړل خو رسنیو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاند عاقل اعظام په یو پیغام کې ویلي چې دغو ښځو اعتراف کړی چې له بهره تمویلې دي او د طالبانو خلاف شعاري ورکوو طالبانو په اول سر کې نه منله چې دا ښځې دوی بیولي او د نورو هغو معترضو ښځو په څیر یې په اړه بېخبري ښوده چې طالبان یې په تري تم کولو تورن دي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ناروی د افغانستان اوسنۍ بشري وضع ډېره د اندېښنې وړ بللې او د نږدې 10 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه اعلان کړې ده تفصیل په دې راپور کې
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفلیدت ویلی د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او د همدې لپاره ناروی خپل بشری مرسته ورسره زیاتوي میرمن انیکن ویلی ناروی له افغانستان سره نږدې 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي ناروی د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان سره د بشری ناورین د مخنیوي په هدف د 216 میلیونه ناروېژي کرونو یا 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې و د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ناروې تازه 10 میلیون ډالر اضافي مرسته به د ناروې د ځینو بشرپاله بنسټونو له هغې ډلې د ناروې د کډوالو شورا د ناروې سره صلیب او ځینو نورو مؤسسو لخوا په افغانستان کې ولګول شي په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزیر میرمن انیکن په حواله زیاته شوې ناروې وروسته له هغه د مرستو د زیاتولو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د سخت بشري حالت او د مرستو د اړتیا په اړه راپورونه او معلومات ترلاسه کړل د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې 24 میلیونه افغانان د کافي خوړو نشتوالي او لوږې سره مخ دي او سږ کال سختو مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی چې ښایي تر 1 میلیون ماشومان د لوږې او خوارځواکۍ له لاسه ومري او که له افغانستان سره عاجلې مرستې منسجمې نه شي ښایي بشري ناورین لا پسې پراخ شي د ناروې د بهرنیو چارو وزیرې زیاته کړې چې موږ باید د روغتیا او پوهنې په څیر د اساسي برخو د سقوط مخه ونیسو ناروی څه وخت مخکې د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي لویدیځو ډیپلوماتانو او یوه ډله افغان فعالانو د بحثونو کوربه وه. په دې ناستو کې د افغانستان په اوسنۍ سیاسي وضع سربیره له دغه هیواد سره د بشري مرستو د انسجام په تړاو هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وروسته درته یوه نړیواله موضوع هم لرو. د روسیې ولسمشر د اوکراین د لانجې په اړه ځینې پرمختګونه کړي دي. هلته یې د سرتیرو استولو امر وکړی. خو اوس یوه بله موضوع راخلو چې له رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي طالبان باید رسنیو ته یو څه مالیه معاف کړي که نه دا رسنۍ له سقوط سره مخامخ کیږي.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت غواړي چې رسنیو ته د مالیات په بخلو او د برېښنا د لګښتونو د بیې په کمولو سره یې د سقوط مخنیوی وکړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټ رئیس ابوزر سالم د دوشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره د معاشونو ورکړه د دې لپاره چې بهر ته د تلو مخه ونیول شي او مجبور نه شي چې درانه کارونه وکړي. تر څنګ یې ځینو رسنیو ته د مالیاتو معاف کول کولی شي ستونزې کمې کړي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر تر اغیز لاندې راغلي او ډیر شمېرو یې د مالي ستونزو له امله خپلې چارې ودرولې. د رسنیو د فعالیت د درېدو یوه وروستۍ بېلګه آینه ټلویزیون دی چې د سلواغې په 28مه یې فعالیت بند شو. د افغانستان د رسنیو ژورنالیستانو د فدراسیون د مشرتابه غړي حجت الله مجددي رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې دا خبره تایید کړې وه. آینه ټلویزیون چې مالک د جمهوري نظام پخوانی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم و د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وړاندې 13 کاله نشرات وکړل. هاخوا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د دې غوښتنو په غبرګون کې وایي
اول قدم مشرتابه ته رسومه به حیث یو پیشنهاد به دغه ورنه غوښتنه کوم چې رسنیو سره تر یو کال پورې اسلامي امارت یو څه تخفیف وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونه داسې مهال د رسنیو د خراب مالي او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د 1540 رسنیو 260 یې د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې درته د سندرو میلمانه پروګرام نشر ته چمتو دی. خو ترې وړاندې یوه نړیواله موضوع را اخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. پوتین تر دې اقدام څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي هم په رسمیت وپیژندله. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د دونیتسک او لوهانسک سیمې چې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي په رسمیت وپیژندې. پوتین تېره شپه د خپلې وینا په پای کې داسې یو سند لاسلیک کړ چې د موسکو په وینا د دغو دوو سیمو د بیلتون غوښتونکو مشرانو لخوا د رسمیت پیژندنې لپاره وړاندیز شوي وو. پوتین په دې اړه وینا کې وویل
считаю необходимым принять уже давно назревшее решение.
زه اړینه ګڼم چې له ډیره وخته شاته لویدلې پرېکړه وشي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت خپلواکي او حاکمیت سمدستي په رسمیت وپیژندل شي. زه د روسیې د فدرالي شورا څخه غواړم چې د دې پرېکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو مرستو تړونونه تصویب کړي. د روسیې ولسمشر په خپله وینا کې ناټو هم تورنه کړه چې د موسکو امنیتي غوښتنې په بشپړه توګه له پامه غورځولې دي. د لوهانسک او دونیتسک په رسمیت پیژندلو د روسیې پرېکړې سخت او پراخ غبرګون لپاره ولیدی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزېف بوریل ویلي اروپایي ټولنه به پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به ډېر ژر یو اجرایي فرمان صادر کړي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د متحدو ایالتونو د اتباعو هر ډول پانګونې یا سوداګري منع کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم ویلي د پوتین دا اقدام د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111 سلرويست یو سلو پنځلس.
شمیره بیا تکرارو: 0040.